السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادي راډیو درسي ساعت ته ځانګړې شوې چې پکې د بیولوژي مضمون تدریسیږي، او وروسته بیا د ازادۍ میلمه هم اوري. خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. په کابل کې د ایران سفارت وایي دغه هیواد د صنعت، قانون او سوداګرۍ وزیر سید محمد اتابک به نږدې راتلونکي کې افغانستان ته سفر وکړي. په کابل کې د ایران سفیر علی رضا بیگ دلی پرون یک شنبه ناوخته دغه خبر په تهران کې له ښاغلي اتابک سره تر لیدو وروسته پر خپل ایکس پاڼه اعلان کړ. اتابک له افغانستان سره د خپل هیواد د همکارۍ اهمیت ته په اشاره ویلي ژر به د یو پلاوي په مشرۍ کابل ته سفر وکړي. ایرانی چارواکو او د طالبانو حکومت تر اوسه دغه سفر د کرنې ټې په اړه معلومات نه دي ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې کابل ته د ایرانی چارواکو سفرونه ډیر شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان دی تمې بروس د حمل په 12مه ویلي وو د ایران حکومت د طالبانو او القاعده په ګډون د ترهګرو ډلو ملاتړی دی. طالبانو هغه مهال د میرمن بروس پر څرګندونو خبرګون ونه خود، خو ایران په سیمه کې خپل مهم ګاونډی او ستراتیژیک شریک بللی دی. پاکستان د تیرو شپږو ورځو په ترڅ کې نږدې 1000 افغان کډوال په جبري ډول له هغې هیواده ایستلي دي. پاکستاني رسنیو له هغې ډلې اکسپرس تریبیون پرون یک شنبه راپور ورکړی چې ایستل شوي کډوال د 944 کورنیو غړي دي چې څه باندې 1500 ښځې او شاوخوا 2000 ماشومان هم پکې دي. پاکستاني چارواکو د تیرې مارچ میاشتې تر 1.5 په راولپنډۍ او اسلام آباد کې میشتو افغان کډوالو ته وخت ورکړی و چې له هغو سیمو ووځي که نه اخراج به یې کړي. د پاکستان پولیسو د دې مهلت له پوره کېدو وروسته د افغان کډوالو ایستل ګړندي کړي دي. بل ورته د پاکستان پوځ وایي هغه 8 تنه وسلوالي وژلي چې د دوی د ادعا له مخې د افغانستان له خاورې غوښتل د شمالي وزیرستان حسن خیلو سیمې ته ننوځي. د پاکستان د پوځ مطبوعاتي دفتر پرون یک شنبه ویلي پوځیانو یې له دغو وسلوالو سره د شنبې په ماښام جګړه وکړه چې 8 تنه یې ترې ووژل او 4 نور یې ټپیان کړل. اعلامیه کې راغلي پاکستان په دوامداره توګه د طالبانو له حکومت غوښتي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ پوله مدیریت کړي او چاته اجازه ورنکړي چې د افغانستان خاوره د نورو په ضد وکاروي. د طالبانو حکومت تر اوسه د پاکستان د دې ادعا په اړه څه نه دي ویلي، خو وړاندې تر دې ورته ادعاوې بې اساسه بللي او ویلي دي چې پاکستاني چارواکو دي د دې ډول غیر مسؤلانه څرګندونو پر ځای د خپل حکومت او هیواد امنیت ته پام وکړي. او ټاکل شوی د فرانسې، مصر او اردن مشران نن دوشنبه په قاهره کې د غزې پر وضعیت وروسته تر هغه بحث وکړي چې اسرائیلو یو ځل بیا پر دې تړانګه خپل بریدونو ته زور ورکړی دی. د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکرون پرون قاهره ته ورسېد او د مصر له ولسمشر عبدالفتاح السیسی سره یې وکتل. مکرون به سبا سه شنبه غزې ته نږدې د مصر ال اریش بندر ته ولاړ شي او هلته به د غزې د بشري وضعیت جاج واخلي. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې د فرانسې ولسمشر ویلي د غزې پر وضعیت به پراخ بحثونه وکړي او په خبره یې د دغه جګړې په پای ته رسولو کې مصر او اردن مهم رول لري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
شنوغ لاس دی ولسم ټولګي و دریم لوسته. زموږ نن ورځې موضوع د تیر لوست په ادامه ده. په تیر لوست کې موږ او تاسې د حجرې په جوړښت کې پروکاریوت یوکاریوت وپېژندل، ورسره مو د دوی ځینې جوړښتونه وپېژندله چې حجره چې ده هغه عمومي درې برخې درلودلې چې حجروي غشا وه، او په نباتاتو کې حجروي دیوال هم ورسره و، همدارنګه سایتوپلازم او هسته وه. راځو تیر لوست کې موږ تر سایتوپلازم پر خپل موضوعات وویل، او په سایتوپلازم کې مو اندوپلازمیک ریټیکولم وپېژندله چې کومې دندې سرته رسولې، او رایبوزوم مو وپېژندې. همدارنګه مایتوکاندریا هم پوسولو چې زموږ په بدن کې د انرژي په حجرو کې د انرژي تولید د چا په غاړه دی، د مایتوکاندریا په غاړه دی چې د میټریکس په برخه کې د میتابولیزم د عملیې په واسطه لاسته راځي. سموږ او ستاسې نن درس چې دی هغه د 14 صفحې څخه تر 28 صفحې پرې دوام کوي. ازو د لایزوزم جوړښت پیژنو. دغه جوړښت چې دی موږ وایو تر مایتوکونډریا خپل مطلب په حجم کې په شکل کې کوچنی دی، او د لومړي ځل لپاره په 1950 کال کې د ډی وی په نامه یو عالم چې د هغه د خوا په حجره کې کشف کړل سو. دوی چې دی دوی هم د یو خاص غشا په واسطه پوښل شوی دی چې جوړښت کې موږ وایو مثال د غشا پوښ دی چې لایزوزم چې دی د واحد غشا لخوا پوشل سوی دی. مثال اوس مایتوکندریا چې وه هغه د دوو غشاګان په واسطه پوشل سوی وه، مګر لایزوزم د یوې غشا په واسطه پوشل سوی دی چې هایدرولیټیک انزایمونه د خوشې کېدو مخنیوی کوي. همدارنګه هایدرولیټیک انزایمونه چې دی هغه د پروټین، شحمو، کاربوهایډریټ او نیوکلیک اسید د ماتولو لپاره ځانګړي انزایمونه دي چې هغه د دغه لایزوزم په واسطه مطلب ترشو کیږي. او بل موږ وایو د دې داخلي چاپیریال چې دی هغه اسیدیک دی چې د نن چاپیریال اسیدیک موږ وایو د پی ایچ اندازه چې د شاوخوا 15 ته رسیږي چې د انزایم د فعالیت لپاره ډیر مهم دی. او بل په دې کې کوروی جوړښت خپل کوروی جوړښت لري چې عموما جسامت کې موږ وایو کوچنی دی او ګرد دی. او لایزوزم چې دی هغه کچیر مثال غشا پرې کړي د دې کوم داخلي انزایمونه چې دی هغه سایتوپلازم چې کولای شي تخریبولای شي. او لایزوزم چې دی ډیر اساسي دندې سره ترسره کوي مثال خبرې غیر ضروري مواد تجزیه کوي چې په هغه کې موږ وایو د حجروي فاضله او زاړه ارګانیلونه چې کېږي شامل دي. او همدارنګه د بهرنیو موادو له منځه وړل هم د چا په غاړه دي، د لایزوزم په غاړه دي. او دوی چې دی د حجروي هضم یعنی د حجرې سره د حجرې داخل کې په هضم کې کومک کوي، د کوم مغذي مواد او مالیکولونه چې دي هغوی ماتوي. او بل اپوپټوپس چې دی یا هم اپپټو سیس چې دی د حجروي تنظیم سی وی یا هم پروګرام سیل ډیت چې دی د دغو کې مرسته کوي. او دی چې دی د حجرې بیا جوړونه هم سرته رسیږي چې د حجرې زاړه برخې پاکوي او پر ځای نوي جوړښتونه سره یو ځای ملاتړ کوي چې تر څو هغوی ترکیب کړل شي. ورپسې راځو ګلجی اجسام وایو. ګلجی باډي چې دی یا هم ګلجی اجسام چې د ګلجی اپراتوس په نامه سره هم یادیږي دا د حیواني حجرو کې د لومړي ځل لپاره کشف شوی. په موږ مطلب په ګلجی په حیواني حجرو کې په زیاته اندازه لیدل کېږي، په نباتي حجرو کې شتون په شک کې دی. او ګلجی اجسام چې خپل هوار کسور ته ورته جوړښتونه چې د یو خاص غشا په واسطه پوښل شوی دی. او دوی اساسي دنده د پروټین ډلبندي کول دي. کوم پروتینونه چې د اندوپلازمیک ریټیکولم څخه موږ ویل چې د رف اندوپلازمیک ریټیکولم په واسطه جوړیږي هغه په ګلجی باډي کې چې کیږي بیا ډلبندي کیږي، په ډلو باندې ویشل کیږي، مشخص کیږي. او همدارنګه د دې په جوړښت کې موږ وایو د سیسترینا په نامه جوړښتونه دي چې د فلټ غشا لرونکو یا هم هوا غشا لرونکو تختو سلسله ده چې د پروتین او شحمو بدلون او بسته کول اصلي ځای دی. او همدارنګه بل جوړښت چې دی هغه اسس څنګه ده چې د ګلجی باډي برخه ده چې د اندوپلازمیک ریټیکولم سره د نږدې دي چې د کوم مواد د اندوپلازم څخه ترشح کیږي هغه دی ترلاسه کوي. او بل شانس څنګه ده چې هغه برخه چې ده د موادو د مثال د ویسکولر لاري نور ځایونو ته لیږدوي. ویسکولس چې شتي دی چې د کوچنی غشا لرونکي جوړ شوی بستې دي چې د موادو انتقال لپاره کارول کیږي. دا چې سوال ګلجی اجسامو جوړش سو او اساسي دندې موږ وایو چې د پروتین په پروسس او بدلون کې اساسي دندې سترسي، همدارنګه د پروتین او شحم په ترانسپورت کې، او د ویسکولز جوړول هم د دې په غاړه دی چې د پروتین او شحم انتقال لپاره ویسکولز تولیدوي. او د موادو ذخیره کول د هغه اساسي دندې سترسي، همدارنګه د حجرې فاضلاتو پروسس چې مثال د ګلجی باډي یو اړخ دی چې د حجروي فاضلاتو د پروسس او د انزایمونو ساتل لپاره پکارول کیږي. ګلجی باډي ورسته رازو بل جوړښت دی د سنتروزوم په نامه سره دیږي. سنتروزوم چې دی دا په حیواني حجراتو کې لیدل کیږي چې دوی په هستوي حجروي ویش کې راښکاره کیږي او په هستې کې د ستورو په ډول سره وجود لري. سنتروزوم چې دی هغه خپل په ځان کې سنچولونه لري چې دغه سنچولونه د حجروي ویش په وخت کې دوه قطبو ته ځي. چې سنچولونه خپل په جوړښت کې نه جوړې مایکروټیبولونه، چې هره جوړه چې ده درې مایکروټیبولونه لري. او دی چې دی لکه څنګه چې وموله یواز په حیواني حجرو کې وجود لري. ورپسې پلاستیدونه چې دی هغه موږ وایو د سایتوپلازمیک جوړښتونه کې وجود لري، سایتوپلازمیک جوړښت لري، او دی یواز په نباتي حجرو کې لیدل کیږي چې په خپل ځان کې د کوم رنګه مواد پیګمنټونه لري چې مختلف نباتات ته مختلف رنګونه ورکوي. پلاستیدونه په عمومي په درې ډوله ویشل شوي دي چې کلوروپلاست، کروموپلاست او لیکوپلاست دي. کروموپلاست چې دی هغه کلوروفیل لري چې شین رنګ خپل کلوروفیل چې دی شین رنګه پلاستیدونه دي چې په سیاهي ترکیب کې خپل مهم رول لوبوي چې په تیرو لوستونو کې موږ د دې په اړه ډېر بحث کړی وو. او دغه مواد چې دي مثال د کلوروفیل په واسطه چې کوم داخلي غذا چې ده هغه د کلوروفیل په واسطه آماده کیږي، او بلې کروموپلاست. کروموپلاست چې دي هغه رنګه پیګمنټونه لري چې مثال لکه ژیړ، نارنجي او سور او همدارنګه کاراتینید مواد لري چې نبات، میوه او دغه رقم ګلانو ته مختلف رنګونه، ژیړ رنګونه او مختلف دغه رقم نور رنګونه ورکوي. او دغه کوم کروموپلاست پلاست چې دی هغه کلوروفیل نه لري. ورپسې لیکوپلاست دی. لیکوپلاست چې دی هغه بیرنګ پلاستیدونه دي او عموما دوی د ځمکې پر ریشو او ځمکې کې وجود لري، مثال د ځمکې په ساقو کې وجود لري، او دغه مواد چې دی نشایسته او پروټین تولیدوي لکه مثال کچالو چې موږ وای په هغه کې دغه لیکوپلاست وجود لري. او دغه لیکوپلاست انزایمونه چې دی که چیرې مثال د بل شي سره تعامل وکړي، یا د ځینې ژوندي موجودات، ځینې دغه کم نباتات چې دي لکه رومی او دغه ځینې پاڼې چې دي، لومړی کې دوی یو شی مګر وروسته خپل خاصیت ته چکې تغیر ورکوي. مثال رومی چې دی هول مطلب نارنجي رنګ په کروموپلاست بدل کې راځي، خو وروسته که چیرې دی کښېښه وسي دوی په څه باندې د لومړی چې په لیکوپلاست بیا په چی باندې اوړي، په کروموپلاست باندې اوړي. دغه رقم د نبات ځینې شنې پاڼې چې دي هغه په چی کې په خزان کې ژړیږي، چې دا هم په چی کې لیکوپلاست دي، او وروسته په چی باندې اوړي، په کروموپلاست باندې اوړي. او همدارنګه که چیرې موږ کچالو ته پنځه کې دوی چې دي هغه بیا د لیکوپلاست په ډله کې دي، او کله چې دوی آزاد هوا ته دغه رقم د ډېر مودې د پاره کښېښه وسي په شین رنګ اوړي، چې هغه بیا په کلوروپلاست باندې موږ وایي اوړي. ورپسې رازو هسته ده. هسته چې ده د حجرې تر ټولو بارز او لوی ارګانیل دی چې د حجرې ډېر اساسي دندې سرته رسي. حجروي ویش دي هغه هم په هسته کې سرته رسېږي، همدارنګه د ټولو حجرې نور فعالیتونه هم د هستې په واسطه کنټرولېږي. هسته چې ده هغه په پروکاریوت کې چې دی مشخصه نه ده، مګر په یوکاریوت کې مشخصې غړې لري چې عبارت دي د هستوي غشا، هستوي پلازما او هستګي یا هستچې څخه. رازو دغه برخې په تفصیلي ډول سره پیژنو. لومړی چې د هستوي غشا، هستوي غشا چې د خپل یو نری پرده ده چې خپل په ترکیب کې پروټین، شهم او قندونه لري، او دا هم نیمه قابل نفوذ ده، یعنی ځینې شیان ته د داخلېدو اجازه ورکوي او ځینې شیان ته د داخلېدو اجازه نه ورکوي. دوی چې دی په سایتوپلازم کې مواد، د هستوي غشا چې ده په سایتوپلازم کې مواد ټینګ ساتي تر څو چې د دوی خپل دندې په سم ډول سره سرته ورسي. همدارنګه ورپسې راځو هستوي پلازما ته. هستوي پلازما چې ده هغه د نیوکلوپلازم یا هم کاریوپلازم په نامه سره هم یادیږي، چې د هستوي پلازما داخلي مواد څخه بحث کوي. او هستوي پلازما کې چې دی د کروماتین تارونه وجود لري چې حجروي ویش په وخت کې کروماتین تارونه په کروموزومونو باندې، په دوو بازوګانو باندې د کروموزوم په نامه سره دیږي، او د کروموزوم په پورتنۍ برخه کې جین وجود لري. جین چې دی هغه خپل اساسي واحد چې دی ډي ان ا دی، یعنی خپل کروموزوم چې دی هغه د ډي ان ا او نورو پروټینونو څخه جوړ شوی دی. دغه کروموزوم چې دی نیوکلو پروټین څخه جوړ شوی، په عمومي ډول ویل چې د نیوکلو پروټین څخه جوړ شوی، چې نیوکلو پروټین کې ساده پروټین او هستوي تیزاب یا هم نیوکلیک اسید شامل دي، چې هستوي تیزاب په دوا ډول ویشل شوی دي، ډي ان ا او ار ان ا. ار ان ا چې د هغه ډي ان ا چې د دواړو د ارثي خواصو لیست په خو ار ان ا په ځانته مشخصه دنده سره لري، چې اساسي دنده یې دی چې د پروټین په جوړولو کې مرسته کوي. ار ان ا چې د خپل په درې ډوله ده، چې یو رایبوزوم ار ان ا ده چې دی په پروټین جوړولو کې مرسته کوي، بل یې میسنجر ار ان ا ده چې د جینونو پیغام لیږدوي، چې په تیرو درسونو کې د وایرس او واکسین په درسونو کې موږ ویلي و چې مثال د ځینو وایرسونو د میسنجر ار ان ا برخه اخیستل کیږي، او هغه په د مافیتي سیستم تچکی پیغام رسی کول چې د انسان وجود ته پیچکاری کیږي. او بل ار ان ا چې د انتقالي ار ان ا یا هم ترانسفر ار ان ا په نامه سره یادول کیږي، چې دی چې دی امینو اسیدونه رایبوزم ته لیږدوي او ډي ان ا چې ده ډي ان ا موږ وایو خپل یو اساسي جوړښت لري چې دی د کوچنیو مالیکولونو څخه جوړ شوی چې دغه کوچني مالیکولونه د نیوکلیوټایډونو په نامه سیدیږي نیوکلیوټاید د پنځه کاربونه قند رایبوز او فاسفیټ او عضوي نایتروجن قلویګان څخه ترکیب شوي دي چې خپل ډي ان ا دوه بازوګان لري چې په بازوګان کې کاربون دغه پنځه کاربونه قند او فاسفیټ ګروپ جوړ لري او کوچنیو بازوګانو کې ادمنس په برخو کې چې دی دغه کلویګان وجود لري چې ګوانین همیشه د سایتوسین په مقابل کې او تایمین همیشه د ادنین په مقابل کې اوسیږي ورپسې رازو د هسته د رایبوزوم ار ان ا میسنجر ار ان ا ترانسفر ار ان ا ورسته د دې هستګي وایي هستګي چې د هستې په داخل کې کوچنی ګر جوړښت لري چې په د هستې په یو طرف کې وجود لري د دې اساسي دند چې د ار ان ا زیرمه ده چې ار ان ا د پروتین په جوړولو کې برخه اخلي نو د دې اساسي دند موږ ویلی چې د دې پروتین په ترکیب کې مهم رول لوبوي نو ورپسې رازو وکیلته وکیل چې دی هغه انداز د چې دی په حیواني او نباتي حجرو په دواړو کې وجود لري چې په حیواني حجرو کې کوچنی دي مګر دی دی مګر په نباتي حجرو کې چې دی غټي لومړی چې دی کوچنی مګر وروسته د وخت په تیریدو غټیږي او دوی چې دی خپل په ځان کې مالګ منرالونه زیرمه کوي او خپل د حجرې شیره چې د هغه خپل په ځان کې ذخیره کوي او دوی په مختلفو ډولونو باندې ویشل شوي دي همدارنګه دوی په ځان کې د بیتا سیانین او انتوسیانین غم لري انزایمونه هم لري په ځان چې دغه بنفش سره او آبي رنګونه تولیدوي او دې چې دی هم د فاضلاتو په ځینو دغه کې نباتات مثال په ځینو حجرو کې د فاضلاتو کو ذخیره کول او ځینو کې چې دی د غذایي موادو زیرمه کول په غاړه لري ورپسې سایتوسکلیټون چې د سایتوسکلیټون په سایتوپلازم کې د دې ساختماني جوړښت ترکیه سایتوپلازم ته داسې یو کلک جوړښت ترکیه چې د دې کم حجره چې ده هغه منځ تش خالی پاتې نسی او همدارنګه د موادو انتقال په د یو برخ څخه بل برخې ته د سایتوسکلیټون د پروتیني تارونو په واسطه یا فایبرونو په واسطه سرته رسیږي چې دوی خپل په ځینو حجرو کې چې په ډېر سختي سره لیدل کیږي او دوی ځکه دوی ډېر نازک ساختماني جوړښت لري او ورپسې رازو ځینې نور کوچني جوړښتونه دي چې په سایتوپلازم کې وجود لري چې یو بانه یا همسیلیا متروکه چې دوی حجرې ته د حرکت ورکول کې مرسته کوي باندې چې هغه کوچني مګر دی د متروکه چې ده یو مګر اوجدای او کینتوزوم چې دی هغه د دغه باندې او متروکه یا فلاجلا په حرکت چې شي کوي کنټرولوي ورپسې مایکرو ټیوبلونه دي چې دا موږ وایو اوجده او استواني جوړښت لري چې په حیواني او نباتي حجرو دواره کې لیدل کیږي او د پروتین څخه جوړ دي چې د حجرې حرکي غړي دي لکه سپرم په ډول سره همدارنګه مایکروفلامنت چې دی هغه هم د سایتوپلازم کې وجود لري پروتیني تارونه دي چې ډیر اساسي دند سرته رسیږي چې د حجرې حرکت هم کنټرولوي او د حیواني حجرو د غړو په تولیدو کې هم مرسته کوي او ورپسې پروکسیزوم دی چې هغه هم د لایزوزوم په شان دی کوچنی اجسام دی او انزایم لري او گلایوکسیزم دی چې کوچنی اجسام دی او انزایمونه لري اخیرانی برخه که دری پشتنی لرو لومری پشتنه ده هستوی پلازما پا مکمل ده سره تشریح کری دویم پشتنه ده سایتوسکلیتون سر ده ولدن ده سر ترسی او دریم پشتنه ده ده حیوانی او نباتی حجو ترمز توپیر سشدی سیستول توجز خواه نری نری منن
درسی ساعت ترش پرژم تولگی پورتا دنجونو دزدکلو لپارا اونی زخ پروانه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه سلامونه نیکی هیلی میومنی هیلی لرما چی طول جون رو غلصیت من بیست. شنان لسته تولستم تولگی و دریم لسته. امروز رازو در مندل او راست پا چپرکی که موش پا تا موضوعات در بحث لانیسو او نور هم خپل مطالعات دیره و. زموش استاسی درست چیده ایده سوال سمی صفحه سخت ترنو نسمی صفحه پری با دوام وکرد. رازو لمری موضوع چیده در وراست پا اره در عوام و ناسم تصویرو ندی. بلکه سنگشی تر او سپری تاسی با زنی دیسی موضوعات آوری دلی و سی خپل پا کورنی که در باندی پا چاپیریال که دا موضوعات دیر تر بحث لاندی نیول کیجی یا هم در دیر و نور و طریقو سخه با تاسی آوری دلی و سی چی دا ناسم تصویرو انه چی دی تر در روزی پری هم طوله ندی سسیوی دیر خلق اوس هم دا فکرو نخپل تا زن سره گرزوی مثال دا خبری کچیری دا وینی دا راسو عموماً دا خلق چی دی از موش پا چاپیریال کی پا شاو خواه کی در نری پا دیر برخو کی داغ تصویرون چی دیخ پا لزان سر گرزی چی وی وین چی ده حقا ده استیخ واسو لیردون که ده یا مثال ده دوی داوایی چی مثال ده نفر چی ده زموش ده وینی سخه ندهی زموش رک شرک ندهی یا مثال ده دوی پا وینه کی ده خراب والی ده غلی ده یعنی دوی چولا کم استیخ واس چی دی حقا پا وینو بندی تره او عموماً کلا چی وینه تا ضرورت دوسی دوی پا داغ زایی که بحث کهی چی موش ده داغ کس وینه نوارزه که چیز موش ده وینه داغ وینه چی ده که دایسی ده دوی خصوصیات چی ده ها چی که انتقال کری چی پا دی که چی ده امومن داغ نظریه چی ده ده غلط ثابت سویده زکه چی وینه چی ده ها ده ارسی خواست و لشتون که نده و که دایسی که مثال ده کم وینه که چی ناروغی و سی حقا انتقال سی مگر ارسی خواست شدی حقا ده یو نسل ده یو کس ده وین سی خواه بل کس ده نه انتقالی جه چی ده پر دیر تجربه پر اساس پرنی سوی ده چی مثال دیره یو شمیر ناروغ کسان شدی خپل مکمل وینه ده بل کس سخه اخلی خو بیا هم ده دی ارسی خواست شدی پر کشی که توپیر نرزی یعنی که چی ده یو کس مکمل وینه خلاص و سی ده بل کس وینه ورته ورکرل سی ده دی پا ارسی خواستو که هیچ کم تغییر نرازه هم دارنگا زینی دست نظریات دی چی وایی مثال والدین پا عمر باندی مربوطه ای چی زینی کچیر پا زوانی که اولادون را پیدا کنه هغه نسبت و هغو تا چی ده عمر پا دیروالی که رمسته که مثال چی عمر دیر سه چی کلا ماشمان رمسته سی تر اغو با چی و سی دیر مثال ده ذهن ده لحاظه یا موفق با و سی نو دا کم نظریه چی ده دا هم غلطه ده زکه چی ده ارسی خواسو لیش چی ده هغه ده والدینو پا عمر باندی هیچ ربط نلری کم خاصیتون چی ده هغه چی ده دوی پا جینز کی ده هغه که چی ده عمر پا کم کی و سی که دیر کی و سی هغه خاصیتون با لیش ده ولکیجی و زینی را رو غیانی ده چی ده عمر ده کموالی او پا وقت که چی کسی مثال یو مور چی دیر کش رو و سی هغه وقت که یعنی کش ده دوی ده رحم چی ده کچنهی لگن خسره کچنهی هدو که مثال پا کچنوالی که دا خپل کچنیانی چی پا دی سره کم ماشوم چی زیجی هغه با چی پا مثال پیدا سی مایو با پیدا سی کچیری پا عملیات سره پیدا سی هغه ماشوم با در نور ماشومان سره هیچ توپیر و نو لری هاینه روغ سالم ماشوم با ووسی یعنی دا چی دی دا عمر پا کموالی پوری مربوط که دا لیسی یعنی دا محیط تاثیراتی هم دارنگا دا عمر دیروالی که دیره کچنیان چی نمگری ووسی یا زینی مشکلات ولری هغه دا عمر پا دیروالی مربوط دی چی یعنی نموار مور چی دا هغه عمر دیر دی پا هغه که مثال دا غا کم هرمونون چی ترشو که هغه کم دا هرمونو دا کمش رامنس سوی دی هم دارنگا دا دی بدن چې دی هغه د اول حالت څخه چې ډیر قوي نه یي چې یو قوي ماشوم وزېږي چې د هیڅ مشکل ونه لري همدارنګه پر محیطي نور تاثیرات هم پر ماشومانو باندې خپل تاثیرات اچولی سي لکه د مورفین خوړل دي دغه دي تیلونین دي الکهول دي هیرونین دي همدارنګه دغه کوم مواد درمل چې کله د حملګي په وخت کې مور استفاده کوي د دوی کوم ماشوم چې دی مثال خپله
شزه چې د شندوال سره مخامخ کیږي د عصبي اختلاطات سره مخامخ کیږي چې دا چې د ماشوم په مثال په ماشوم کې خپل کم خصوصیت چې دی د اختلاطات په ماشومانو کې هم رامنځته کیږي یعنی ماشوم چې دی هغه کېدای شي د ځینو مشکلاتو سره پیدا شي ورپسې راځو هیتروزایګوس او هوموزایګوس پیژنو که څه هم په دې کې مو په دې په باره کې مو ځینې موضوعات یاد کړل چې هیتروزایګوس چې دی که چیرې مثال یو څوک خالص صفتونه ولري چې دوه مشابه الیلونه په هغه کې ټول خاصیتونه چې هغه خالص اوسي یعنی که چیرې په غټه ای سره موږ اوس دواړه غټه ای یا دواړه غټې کوچنۍ ای اوسي په هغه کې دا دې ته موږ چې وایو هوموزایګوس وایو یعنی دوی چې دی یو د بل سره ورته دي صفتونه او که چیرې خاصیتونه یو د بل سره ورته ونه اوسي هغه د هیتروزایګوس په نامه سره یعنې غیر خالص چې اوسي هغه بیا د چه په نامه سره یادیږي د هیتروزایګوس چې د دې دا کم جینوټایپ چې دی هغه د دوهرګه په نامه سره هم یادیږي ورپسې راځو په وراثت کې د کروموزومونو رول کروموزوم چې دی هغه خپله کرومو چې دی د رنګ په معنی سره دی او زوما چې دی د جسم یا باډي په معنی سره دی چې کروموزوم چې دی هغه د رنګ جذبولو خاصیت لري عموما دی چې د حجرې په هسته کې اوسي تار ته ورته جوړښتونه دي چې وروسته چې کله حجروي ویش اجرا کیږي دغه تار ته ورته جوړښتونه ډبل او کوچني کیږي چې په کروموزوم باندې بدلیږي چې د دې هر بازو ته د کروم دغه بازوګان چې رامنځته کیږي هغه دواړه بازوګان ته کروماتید ویل کیږي چې دغه دواړه بازوګان چې دي د یو نقطه کې د بس سره وصل کیږي دغه نقطه به د سنټرومیر په نامه سره یادیږي کروموزومونه چې دي د جسامت شکل او جوړښت له مثال فرق لري ټوله ځینې چې دي لاند ځینې میانه او ځینې هم غټ اوسېږي چې اوس عموما دغه کوم کروموزومونه چې کله جوړه اوسي هغوی تقریبا شي سره ورته د غټوالي او جسامت لري کروموزومونه چې دي هغه د ایس سي خواصو لېږدونکي واحد دي کروموزومونه کې چې دي د دوی پر مثال عموما موږ وایي ټوله انسانان چې دي هغه او دغه کوم ژوندي موجودات چې دي نباتات حیوانات د دوی د کروموزومونو شمیر د ټول د توپیر لري چې په انسانانو کې چې دی د کروموزومونو شمیر چې دی شپږ څلوېښت دانې او درویش جوړې دي چې په مثال موږ وایو په حجره کې د کروموزومونو شمیر چې دی د کروموزومونو شمیر چې دی هغه د کروموزومي مجموعې په نامه سره یادیږي او هغه حجرې چې کروموزومونه مثال د شپږ څلوېښت دانې یعنی جوړه اوسي د ډیپلویډ په نامه سره یادیږي دوه انسر ښودل کیږي چې جسمي حجرې چې دي هغه ډیپلویډ دي او کوم چیرې مثال او همدارنګه مشابه که چیرې کروموزومونه سره ورته سي د شکل نه روي هغه د هومولګس کروموزومس په نامه سره یادیږي او همدارنګه ځینې کوم جنسي حجرې چې دي هغه بیا گمیتونه چکل انتقالی یعنی د مور پلاس چکل گمیتونه انتقالی جو اولادونو ته هغه نیم شمیر کروموزومونه سره استي چې کله سره ځای سي به چې کیږي په ډیپلوید دوه ان سره اوري یعنی جوړ کیږي خو لمړی چې کله دی گمیتونه استي کروموزومونه شمیر نیمه کیږي یعنی هپلوید په نامه سره دیږي یعنی د کروموزومونه شمیر ان یې چې وروسته به چې کیږي چې دوه سره ځای سي به په ډیپلوید اوري همدارنګه کروموزومونه چې دی خپل د پاسه کم جینونه چې لري د دغه جینونو په واسطه خصوصیات لېږدول کیږي چې د کروموزومونه د پاسه مثال د ځینو کروموزومونه کروموزومونه د پاسه چې دی په لومړي کروموزومونه کې د ار اچ فیکتور او په نهم کروموزومونه کې چې دی د وین د سیستم ګروپونه لکه ای بی او چې کیږي زیرب کیږي چې د دغه جینونه چې دی په دازای کې په مستقیم ډول سره پرتی او خصوصیت چې کیږي لښتوي ورپسې رازو د په وراثت کې د کروموزومونو د رول او وروسته بل موضوع چې د غیر مندلي صفتونه دي مندل چې هغه یوازې دونه ویلي و چې کله چې نسلونه رامنځته کیږي هغه به یو پکشي کې غالب او بل به پکشي کې مغلوب پاتې کیږي مګر وروسته ولیدل سوله چې دا خبره چې و یوازې دا نه ځینې داسې ژوندي موجودات کې به ولیدل سوه چې لومړي ځل لپاره د کارل کورینز په نامه سره یو عالم و چې هغه د پتونی ګل چې وو سور سپینې لومړي نسل کې چې کله سره تزویج کړل دا دویم نسل چې کله لاس سره اوړي ویلیدل چې هغه نه سور وو او نه هم سپین وو کوم نسل چې لاس سره لی هغه ګلابي رنګ درلودې په دې سره د ثابت کړل چې یوازې یعنی دوی دواړه چې وو یو پر بل باندې د سور سپین غالب سوي نه وو چې دې ته د نیمګړي بارزیت ویل کیږي یا انکمپلیټ ډومیننس ویل کیږي یا هم نیم منځنۍ بارزیت ویل کیږي چې انټرمیډیټ ډومیننس هم ورته ویلی شو یعنی د چکم اف یو نسل سره وری وو هغه چې به خپل په منس کې کله سره تزویج کړ اف 2 نسل چې سیکنډ جنریشن چې رامنځته کی په هغه کې د یو دوه یو تناسب رامنځته سو یعنی په هغه کې یو سور رنگ لودي خالص دوه دانی چې ګلابي وو هغه مطلب جینوټایپ چې ونه خالص وو یعنی د سپین او سره جینونه دواړه پکښې تللي وو او یو چې وو سپین رنگ پکښې کې رالی چې هغه چې وو خالص وو یعنی د دوی کم تناسب چې داسې وو نسبت یې هم یو پر څلور ګلونه چې وه سپین وه یو پر څلور یې سره وه او دوه پر څلور چې وه هغه ګلابي رنګ درلودی چې په دې سره دا ثابت شوه چې کله چې مثال نسلونه رامنځته کېږي په هغه کې کیدای سي مثال سپین تو دغه د سور او سپین سره ګلابي رنګ هم چې کې په دوی کې راښکاره کړي ځکه سپین او سور رنګ چې دی هغه یو پر بل باندې غالب نه دی ورپسې راځو د هغه وروسته د مرکب یا متعدد الیلونه وایو الیلونه چې دی ځینې مثال موږ وایو چې د یو صفت لپاره د دوو پر ځای څو الیلونه راغلي اوسه چې دغه الیلونه چې دی د یو صفت څخه نمایندګي کوي چې ښه مثال یې موږ د وینې ګروپونه ورکولی شو د وینې ګروپ چې دی یو خاصیت دی مګر په دې کې درې دانې الیلونه چې اے بي او ده هغه چې کېږي انتقالېږي چې دا څه دی د مرکب یا هم متعدد الیلونه په نامه سره دیږي ورپسې راځو د جنس تعینېدل وایو لکه څنګه چې مو وویل د انسانانو په حجرو کې مثال د کروموزومونو شمېر چې دی ډیپلوید دی شپږ څلوېښت عدد دی او درویشت جوړې دی چې په دې کې دوه ویشت جوړې چې دی هغه جسمي کروموزومونه دي چې د اوتیزم په نامه سره یادیږي یا اوتیزم کروموزومونه هم ورته ویلی سو او درویشت جوړې چې دی جنسي کروموزومونه چې دا درې ویشتمه دانه چې ده هغه د جنسیت ټاکونکې ده یعنې په نارینه او ښځینه کې دغه د چې سیکس کروموزوم هم ورته ویل کېږي یا هم ګونوزوم هم ورته ویل کېږي چې دا شری فرق په شزنه کې چې دی دواړه ایکس ایکس راځي او په نارینه کې چې دی ایکس وای راځي لدی څه معلومیږي چې د جنسیت تاکون کې چې دی هغه نارینه دی یعنی شزه چې دا هغه یو دانه جین ایکس گمیت جوړوي او نارینه چې دی هغه ایکس او وای چې په دې سره کچيري ایکس مثال د شزنه ایکس سره یو ځای شي راتلونکي نسل کې به شزنه رامسته کیږي او کچيري وای سره یو ځای شي په راتلونکي نسل کې به نارینه رامسته کیږي چې په دا چې دی په الوتونکو کې مثال د جنس تعینېدل چې دی په الوتونکو کې او خزندګانو کې دا سرچپه دی یعنی نارینه چې دی هغه هوموزایګوټ دی یعنی دواړه چې دی جینونه چې دی ګمیټونه چې دی هغه یو شان دي مګر ښځینه چې دی هغه هتروزایګوټ دی یعنی دا کوم ګمیټونه چې دی هغه چې لري فرق لري چې یعنی ښځه یې د جنس ټاکونکې دی ورپسې دا وای چې موږ کوم موضوعات چې وویل د ټوله د جنس تعینېدل و علیلونه و کروموزومونه و کروموزومز په جوړښت کې څونه اغېز لري یعنی دا کوم ارثي خواص چې انتقالېږي دا ټوله په ډي ان اي جین او کروموزوم پورې اړه لري چې دوی خپل په منځ کې څه دی موږ اړیکه وویل چې خپل کروموزوم د ډي ان اي څخه ترکیب شوی دی چې په هسته کې لومړی دغه تارونه چې دی د ډي ان اي تارونه وجود لري چې وروسته د حجروي ویش په وخت کې دغه تارونه د چې مثال د ډي ان اي څخه ترکیب شوی د ډي ان اي او نور ساده پروتینونه د لاري چې کله سره یو ځای سي ورڅخه چې جوړیږي کروموزوم جوړیږي چې د کروموزوم په هر برخه کې جینونه یي چې دغه جینونه د ارثي خواص انتقال کوونکي واحدونه دي دا اوس موږ اوس تاسو ته نن ورځې په موضوع په اخرنی برخه کې درې پښتنې لرو لومړی پښتنه ده په وراثت کې د کروموزومونو رول څه شي دی دویمه پښتنه ده نیمګړی پاریزیت واضح کړي او اخیرنی پوښتنه ده د جنس تعین کېدل څه ډول صورت نیسي ستاسي ټولو د توجه څخه نری نری مننه
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د ازادي ملما
دا ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو ستړي مشي زفر د سیالمو دا ازادي ملما پروگرام ته مو خیر اخلاص وایم. نن سره په خبرونه کې هغه ځوان ملما دی چې په افغانستان کې د ټکنالوژي په برخه کې کار کړی او په همدغه برخه کې زده کړې کړې دي. هغه د دې لپاره چې افغان ځوانان وکولای شي په آنلاین ډول باندې ځانته کاروبار جوړ کړي او همدارنګه ټکنالوژي ته لاسرسی ولري، بېلابېلې ویډیوګانې جوړوي او په ټولنیزو رسنیو کې ځوانانو ته کافي معلومات ورکوي. دا ځوان جمیل باسیت نومیږي او په جرمني کې ژوند کوي چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته د هېواد ته راکډه شوی دی. تاسې ستړي مشئ، پروګرام ته په خیر راغلی. که په پیل کې راته ووایاست چې عبدل جمیل باسیت څوک دی او سوکړې چرته شوی او نمرنۍ زده کړې چرته کړې دي؟
ټول ته زما سلامونه احترامات. آباد اوسئ. جمیل باسط یو افغان ځوان دی چې د ننګرهار ولایت د کوز کونړ یا د خوی ولسوالۍ د ګوریک د کلي اوسیدونکی او فعلا په جرمني کې د مسافرې شپې ورځې تیروم او له دې مخکې یو شپږ اوه کاله په هندوستان کې مسافر وم د زده کړو لپاره او یو څلور کاله مې هیواد کې په مختلفو پوزیشنونو خدمت کړی دی او له هغې وړاندې بالکل نو افغانستان کې مطلب دولسم صنفه پورې عمل تلو شوی یم. هماغلته مې درسونه
د کمپیوټر او ټکنالوژۍ سره د شوق له کوم ځای راغی؟ داسې څه انګېزه په تاسې کې وه د شوق او د فکر له کوم ځای پیدا شو چې باید په دې برخه کې زده کړې وکړي؟
د دې شوق خبره شده دا د وطن سره د مینې نه را پیدا شوه. هغه وخت کې چې موږ له دولسمه فارغېدلو نو په جمهوري دوره کې د وطن سره د مینې ډېر تشویق او استادان او میډیا او د ټولو به په دې خبره ډېر کار کوو چې موږ وطن خدمت ته ضرورت لري، آبادۍ ته ضرورت لري. نو یوه دوره تېره شوې وه چې خلکو د طب او انجینرۍ او اقتصاد له لارې تعلیمونه او خدمتونه کړي ول. موږ چې کله فارغ شو نو دا سوچم کوو چې څه شی به وي د خاورې لپاره واقعي په درد دوای او موږ خدمت وکولای شو او راتلونکي کې د وطن لپاره مفید. نو بیا د ملګرو په مشوره په دې سر خلاص شو چې یاره د ټکنالوژي راتلونکی دی او د افغانستان لپاره یو لوی ضرورت دی. نو په دې برخه کې بیا د زده کړو تبوتله شروع کړو او بالاخره د دولتي بورسونو له لارې هندوستان ته ولاړو.
په د خوندې په اړه ته په خوندې کې په کوم مضمون کې تکړه وي چې بل اخره د مغې د زده کړې نه ځکه عموما زنده سي شاګردان وي چې هغه په ریاضیاتو کې تکړه وي، ساينسي مضامینو کې تکړه وي، هغه خسته کېږي. ځینې د سوي چې د تشریحي مضامین لکه تاریخ او جغرافیا د سره شوق ډیر وي چې عموما ادیبان ورنه جوړيږي یا ژورنالستان ورنه جوړيږي. ژبې سره ځینې کسان شوق لري چې هغه زیات ادبیات وي. تاسو مکتب کې کوم مضمون خوښیده؟ کمو مضمون مو په شوق والی صنف کې څوم نمره وي؟
جالبه پښتنه ده. یو خو موږ تاسې تعلیمي نصاب چې دا ډېر جالب او ډېر پراخ او وسیع او ګرچې د متعلمې دوره کې زده کول سخت وي خو وروسته سړی بیا په فایده پوهېده چې څومره یو قوي علم سړی ته ورکوي. نو په هغه وخت کې ما ریاضیات او پرابلم سالوینګ باندې ما ډېر خوښ و چې یو فرموله حل کما او تر څنګ یې د استادانو او د هغه وخت د میډیا او دغه لوجې دا تاثیر را باندې و چې باید موږ دا تشریحي مضامین هم زده کړو یا ډېر پریکټیس کړو یا خوند یې واخلو چې کله یې لولو. نو ټولو فیلډونو کې زه په عبدالوکیل لیسه کې په نهم صنف کې وم. ما یادېږي چې موږ به د تاریخ او د جغرافیه او په دې برخو کې به استادانو ډېر جالبه باسونه کول هغه نه بم پند اغسته. خو زه اول نمره وم. بیا وخت سره نو د ډیرو لیسو په تبدیل او تغییر سره بالاخره د ننګرهار لیسې نه فارغ شوم. نو په ټوله کې ما ټول مضامین خوښېدل. یو نیم به داسې و چې تاریخ چې بلک دغه وم خوند به ډېر نه راکوو ځکه محبوب چوسی دا کسې مو کړل ټول جگ نه ډکې دي یو ځکه داسې چانه دی ویلې چې یاره سیفل ټاور چا جوړ کړي یا بل څه جوړ کړي بس دغه وهل دي او وژل دي. نو ما ټوله کې د ریاضیاتو نه او اجتماعي دغه نه ښه خوند اخیسته د مکتب دور کې.
یادم وکړه چې اول نمره وې، یعنی هیڅ ناکام شوي نه یاست یا مشروط شوي هم نه یاست؟
نه مشروطي او ناکامي خو ډېر لرې وه، بیخي په ژوند کې ما نه ده تجربه.
په صرف کې د چا ته بیا نقل ورکوې چې اول نمره وې که نه، ولې چې ګوشنګي دې کوله چې ما نه مخکې نشي نور کسان؟
دا مسله جالبه وه. ما فطرت داسې و چې نقل مې نه کوه او نه مې غوښته چې چا ته نقل ورکړم، ځکه زه به یو قسم ریدلم او چې زه یو شنه مال ورکوم نه دا بد وړه چې د یو چا مخکې کم راشم او استاد مخکې خجالت شم یا داسې کم راشم. نو دا نقل چې ما ته داسې لوی جرم ښکاري د پاغه وخت کې، حال دا چې اوس پوهېږم ډېر عادي شوی دا کار، نو نه مې نقل ورکوم نه مې غوښته.
درسي سکیجول په اړه دې راته ووایاست، د ورځې دې په مکتب کې څو ساعته درس ویلی، څو ساعته دې مستي کوله، کار دې کوه نه دې کوه؟ ځکه هلکان ته خو عموما په افغانستان کې د کور نفقه مې اوسو ورتر غاړې وي، زیاتره ځوانان سره د دې چې مکتب کې درس وایي د پلار مشر زوی بیا ګټم وټم ورتر غاړې وي. تاسې څه کول کې؟ یوازې درس ته مو وخویستی وو که نه کار مو ورسره کوه؟
په دې حساب زه ډېر خوشبخت وم، یو خو مونږ کورنۍ سختار داسې وو چې کارو ګټه وټه را باندې نه وه، او دویم په زه چې وم لکه دویم اولاد وم د کور، نو د کورنۍ کارونه نه هم بېغمه وم، فقط مکتب درس کورسونه او ورزش دغه درې کارونه به وو چې زه به پکې ډېر زیات مصروف وم.
یعنی په ورځ ډول باندې ورځې به مو څو ساعته درس ولې؟ درې څلور پنځه؟
ما روټین داسې و چې مونږ تاسې افغانستان کې 8 بجې به مکتب شروع شو، 12:30 بجې به تر کور ته راورسېدو، یوه ډوډۍ او غذا نه بعد بیا به 2 بجې یا د لمانځه نه پسې تېر 2 بجې 2:30 3 بجې به مونږ کم کور شروع کېده، هغه به مټن که او هغه نه بعد 15 بجې 16 بجې هلته افغانستان کې به داسې مازیګری به ناوخته و چې کلب ته ورزش ته به ولاړو، او له ماسخوتن مازه نه بعد بیا یو کتاب نوم به راواغسته او درسونه به وایي چې تر څو همدغه هلته سره ودو شو ودو به شو سترګې به هم پټې شوې. نو داسې دغه نه و چې زه باید کالکولیټیو یو څو ساعته درس وایم یا باید داسې وشي، دغه مسایل بیا ساعتونه وچو بیا هم په امتحان کې ډېر زیات تعقیب و. 15 ورځې به چې امتحان ته پاتې شو نو کلب به هم پاتې وو، کورس به هم پاتې وو، بس مکتب او درس هغه به خاص وخت و، یو نیمه میاشت دوه میاشت دغه شو.
پس جانه که دا راته وایي سکالرشپ ته څنګه اپلای وکړه؟ ځکه چې په هغه وخت کې سکالرشپ ترلاسه کول یو څه ستونزمن و، څنګه دې ترلاسه کړو؟
مونږ په ننګرهار لیسه کې چې څنګه نوې فارغ شو، بیا د ننګرهار د معرف ریاست لخوا امتحان د ممتازو شاګردانو څخه اخیستل کېده، تقریبا 15 نمره پورې چې څوک ول او د نمرو مجموعه چې وه د 3 کلنو په هغه حساب باندې وو. نو د ټول ولایت په سطحه امتحان واغسته، البته د خاري لیسو او په هغه لیسه کې د کامیاب شو. وخت بیا هغه پروسه په هغه وخت کې د معرف وزارت د یو موین لخوا چې د مشرقي و هغې لخوا ډسټرب شوه، خرابه شوه، خو فایده م پکې دا وکړله چې مونږ په دې پروسه باندې پوه شو چې دا د مختلف هیوادونو بورسونه دي، او بیا مهال ځلې شروع کړلې. بالاخره زه له یو امتحانه خبر شوم چې د هند سفارت لخوا په کابل کې اخیستل کېده د انګلیسي ژبې، او په هغې کې کامیاب شوم او سره د ملګرو بیا مونږ
دغه موضوع ته چې تاسو اشاره وکړه انګلیسي ژبه، کله چې مونږ دغه د ټکنالوژي نوم هم یادوو، زیاتره ځوانان په دې باوري دي که څوک غواړي د ټکنالوژي په برخه کې زده کړې وکړي نو هغه ته باید حتماً انګلیسي زده وي. ستاسو په باور باندې د انګلیسي ژبې زده کړه شرط ده د ټکنالوژي په برخه کې؟
بله، زما په باور انګلیسي پوهېدل چې دي دا ټکنالوژي 50% اسانه کوي، 50% ریاضیات، پرابلم سولوینګ او دا 50% په انګلیسي رول لري. ځکه زه دې شاهد یم چې موږ کله هند ته ولاړو هلته تعلیمي نظام ټول په انګلیسي و، او موږ دلته په خپل هیواد کې لیول 1 او 2 ایډوانس او دا شیزونه ویلو، دا غم کافي نه و چې موږ بې زده کړو. اول هم بیا په انګلیسي فوکس کوو، بیا به ریاضیات هم فوکس کوو. نو د ټکنالوژي لپاره دا لازمه ژبه ده. که تاسې نړۍ کې هم ګوري عربي هیوادونه اروپایي هیوادونه مجبور دي چې د ټکنالوژي د عملي کولو لپاره انګلیسي د خپل هیواد د پروسس یو برخه وګرځي. او داسې کامیاب هیوادونه هم که وګوري که هند هم ټکنالوژي کې مخکې دی نو هغو د هیواد دویمه رسمي ژبه چې ده هغه انګلیسي ده او دا ډېر رول لري په دې کې.
هند چې کله لاړې څه متفاوت له افغانستان سره بخصوص په پانتونونو کې چې دا محصلین هلته زده کړې کوي؟
زمونږ له هیواد سره بیخي تفاوت زیات و. لومړی دا چې موږ د لیسو سیستم لرو، تر 12 کاله موږ ډېر زیات مضامین وایو، هغو تر لسمه پورې ویل، بیا به 2 کاله سپیشلایز زده کړې کولې. هغه لکان به عموما په شروعاتو کې له موږ نه تکړه ول، خو بیا ماشاءالله افغان الکان بچول له 15 میاشتو شپږ میاشتو یا اته میاشتو نه وروسته چې د انوایرمنټ سره آشنا شول، نو بیا به ډېرو هندیانو نه مخکې ول. ما په کالج کې مدام ټاپران چول هغه افغانان ول، موږ په یونیورسټي دوره کې افغانان وو ټاپ کې، زوما نور ملګري ول. نو عموما دا هغو سیستم چې مغلق دی سخت دی، په دې معنی نه چې هغه په علمي لحاظ ډېر سخت دی، بلکې زمنګ له سیستم سره د تفاوت والی لوجه او زمنګ سیستم د پراخه فوکس لوجه هغه موږ ته سخت کاری. حال دا چې هغه ډېر آسان وي او په سپیسیفک ټاپکونو باندې ډېر ښه فوکس کوي هغو خلک، خو موږ لپاره نوي په دې چې هغه اصلاحات په انګلیسي ول او نور دغه چې هغه فوکس په خپله رشته کې وي، نو هلکان به موږ نه لږ ډېر تکړه ول. د هغو نظام بیخي متفاوت دی. موږ تاسې چې کوم نظام تعقیبو فکر کوم، د ایران سره د کانکور او د لیسو نظام او د ترکیې سره ورته والی لري. دې طرف ته چې کوم برټش امپایر نه کوم هیوادونه امپرس دي لکه هند او پاکستان، او دې خلکو له موږ سیستم بیخي متفاوت.
اوس په افغانستان کې زیاتره ځوانان ښایي وغواړي چې ټکنالوژي په برخه کې زده کړې وکړي، او دا د عاید ښه سرچینه هم ده. هر ځای کې چې وګوري آنلاین کاروبار شته، یا د لرې ځای نه خلک کار کولی شي، سافټویرونه جوړولی شي. اوس په افغانستان کې دغه ځوانان که غواړي په دې برخه کې زده کړې وکړي، لومړی قدم چې دوی باید ترسره کړي یا لومړی کار چې دوی باید وکړي د انګلیسي ژبې زده کړه ده، ورپسې باید څه وکړي؟
بالکل، دا یو لوی پراخ بحث دی چې موږ له ټکنالوژي نه څنګه عاید جوړولی شو یا کومه برخه کې زده کړه وکړو. یو د ټکنالوژي پروفیشنل زده کړې دي، یو له ټکنالوژي نه استفاده ده د کاروبار لپاره، لکه ای کامرس چې دي، لکه امازون، شاپیفای یا ډراپ شپینګ ته ورته کنسپټونه چې دي، هغه د ټکنالوژي پروفیشنل زده کړې نه دي. هغه هر څوک کولی شي چې لږ انګلیسي زده وي، هغه بالکل کولای شي، یا لکه اردو هندی زوی نو په انټرنیټ کې ډېر زیات کورسونه لري. نو ځوانانو لپاره دا مسله یعنی بالکل باید سره تقسیم کړو. یو د ټکنالوژي هغه اساسي زده کړې دي، لکه یو څوک چې ډاکټر کیږي، او یو داسې شی چې دې ته ضرور نه چې هغه په ډاکټرۍ په هغه د دوا په ساختار باندې پوه شي، فقط په دې پوه شي چې یاره دا پرستامول زما د طبیع لپاره تداوي ده. نو دغسې په ټکنالوژي کې موږ مختلفې برخې لرو چې کیدلی شي ځوانان په هغې باندې فوکس وکړي، په اسانه زده کړي او ډېر کاروبار ځان ته جوړ کړي. پاکستانیان، هندیان، بنګلاديشیان له فریلانسنګ، له ډراپ شپینګ، له شاپیفای او دې مسایلو نه ډېر زیات بزنس جوړوي. یو دا برخه ده. بل دا ده چې ته پروفیشنل ځان په ټکنالوژي کې رسوي، بیا ته د نړۍ مارکیټ ته پروفیشنل فریلانسر پریوزي. یو چاته ډیټابیس جوړوي، یو چاته ویبسایټ جوړوي. په دې برخه کې یو بدبختي بدای چې په افغانانو باندې اعتماد لږ سخت دی، هغو ته آنلاین پیمنټ کول لږ سخت دي. د زمونږ د هیواد هغه سیاسي سچویشن چې دی، دا عموما داسې دی چې څوک په ډېر باور نشي کولی، او دا سخت دی هغو لپاره چې پروفیشنل انجینران یو په نړیوال مارکیټ کې ځان ته ښې پیسې جوړې کړي. بیا دغه ملګري کولی شي چې د خپلوانو نه چې په خارج اوسي هغو نه استفاده وکړي، د هغو آی ډي کارډ او بانک اکاونټ او ادرسونه استفاده کړي، او خپل تخنیکي علم خلکو ته په نړیوال مارکیټ کې وړاندې کړي. خو هغې نه مخکې د هغې زده کړه مهمه ده، کوم چې متاسفانه اوسني شرایطو کې ډېر ضعیف سیستم روان دی.
همدغه پوښتنه ما اوس کوله چې که چېرې د دوو اړخونو سره بیل کړو، تاسې دا کسان په مسلکي او غیر مسلکي وویشل، چې یو یې کولی شي په غیر مسلکي ډول باندې په ټولنیزو رسنیو کې یا د ټکنالوژي نه په استفادې ځان ته پیسې وګټي. یو دا وایي چې مسلکي کسان دي په دې برخه کې کار کوي، او هغه انجینیر وي، د ټکنالوژي انجینیر وي. اوس په افغانستان کې کوم یو ته ډیر اړتیا ده؟
افغانستان ته خو د ټکنالوژي انجینرانو اړتیا ډیره ده، خو کورنۍ او ته د غیر مسلکي کسانو چې پیسې جوړ کړی شي هغو اړتیا ډیره ده. دا دوه متفاوت سیزونه دي. د نظام چلولو لپاره موږ تخنیکي کسانو ته ضرورت لرو. که نه وي نو دغسې کارونه به کېږي. تاسې مودا مخکې شاید وایي چې د افغانستان ډیره ډیټا خلکو غلا کړل او سوشل میډیا کې خبره کړله. همداسې زه د لسهاو سلهاو واقعو شاهد یم چې هیواد کې د هیوادوالو سره واقع کېږي په سایبر کرایم، او په دې واقعاتو کې خلک اخته کېږي او نظام دفاع نشي کولی. حتی زه د یو واقع نه خبر یم چې څوک عریضه کوي مخابرات ته او بیا داخلي وزارت ته ځي د یو کیس پاکله، دې په ځای چې هغې ته تخنیکي حل وړاندې کړي هغه نیسي بندي کوي، وایي چې تا ولې داسې کول. نو خبره دا ده چې د نظام لپاره تخنیکي کسانو ضرورت دی، او د کورنیو د پیسو جوړولو لپاره چې دی کېدلی شي سړی غیر تخنیکي ټکنالوژیکي زده کړه وکړي او خپل ژوند تېر وانه.
تاسو خو په هند کې درس وایلی دی، په افغانستان د نه دومره امکانات بیا ونی چې یو کس وکولی شي په افغانستان کې که چېرته د کمپیوټر ساینس په برخه کې زده کړې کوي، دغه کم تخنیکونه چې اوس په نړۍ کارول کېږي هغوی دننه په افغانستان کې زده کړي، که نه اړتیا ده چې دا خلک اضافي مطالعه وکړي؟
بالکل، اضافي مطالعې ته ضرورت ده. او اوس جنریټیو اے آی چې دا لکه موږ چټ جی پی ټي او جیمینای او ډیپ سی کو دینه کولی شي په افغانستان کې ځوانان ډېره استفاده وکړي، خپل ځان کم از کم نړیوال مارکیټ ته ورسوي او خپل سکل نه دا استفاده وکړي. واقعا زه دا درک کولای شم چې ځوانانو ته بالته ډېر مسایل جوړیږي، خو ژوند د مبارزې نوم دی. تر څو چې تاسې قوي ټیلنټ شونه کوي نړیوال مارکیټ سخت کار دی. خاص متفاوت کس په توګه که داخل شي نو ډېر قدر به موجود وي. موږ څه جغرافیوي او سیاسي لیمیټیشنس لرو، نو که خلک یو شپه ورځ درس وایي موږ ته پکار دی چې بیخي مسلسل درسونه وایي تر څو نړیوال مارکیټ ته ځان متفاوت ثابت.
دغه نړیوال مارکیټ ته که چیرې یو څوک غواړي ځان نه باسي، تاسو ویل چې اضافي مطالعه باید وکړي، اضافي کار ورسره وکړي. په افغانستان کې خلک اقتصادي ستونزې لري، مثلا هغه پانتون ته ځي یا دولتي پانتون ته یا په یو ډول نه یو ډول خصوصي پانتون ته، هغوی افیس برابرۍ تر څو په دې برخه کې زده کړې وکړي. د کمپیوټر درلودل یا د ټکنالوژۍ نور وسایل چې کارول کېږي، انټرنیټ اړتیا، دا څومره ضرور ده په دې برخه کې؟
ټکنالوژي خو چې پراخه شوې نه پر نړۍ کې له انټرنیټ او کمپیوټر سره پراخه شوې ده. دینه بغیر ټکنالوژي بې معنی ده. که موږ انټرنیټ نه لرو نو د انټرنیټ کیبل موږ ته د برق کیبل اهمیت کم لري، ځکه دغه شاید همداسې که تاسو دغه را واخلې د ټکنالوژي کم ګروث چې شوی په آخري کلونو کې، نو هغې لپاره کم از کم برق، کمپیوټر او انټرنیټ دا درې واړه لکه بیخي او جمع وخت یو څوک باید ولري. نو اوسنی شرایطو کې واقعا سخته ده. هغو افغانانو ته دا فرینې چې د عمره پیسې برابروي چې د په شخصي پوهنتونونو کې دا درس ووایي او کوشش وکړي. د دې بیړۍ پورې ایستلو لپاره ډېر کار پکار دی هغو لپاره. او زه در کولای شم د کمپیوټر ساینس دی او د لاروی په توګه چې هغه ډیر مشکلاتو سره مخ دي، او دا مشکلات یوازې دا نه دي چې هغه اقتصادي مشکلات دي، عمومي وضعیت د یو هیواد د ملت په ګروت او ډاون کېدو کې ډیر رول لري، چې متاسفانه دغه عمومي وضعیت زمونږ په ډاون کېدو کې بېخي روان دی.
اوس چې تاسې د افغانستان ځوانانو ته ګوري، افغانستان دننه هغه کم کسان چې په دې برخه کې زده کړې کوي، څه فکر کوي دوی به وکولی شي او څه تغییر راوړي؟
دومره کولی شي چې فعلاً کم ډانچه د نظام چې دا دغه پاره کې مختلف پوزیشنونه دي چې ټایپیست دي، ډیټا انټری والی، نتورک کوچنی انجینران دي چې په ډېر کم معاش سره هغه دا کارونه یا د مخابراتي شرکت کې د سیکټر کې دوه پکار شي. دا عمره حق کې بالکل کېدلی شي، خو هغه ډېر د ملت د ساینس ته په کتو او هغه شته اپورچونیټیانې چې په ټلیکام سیکټر کې او په دولت کې دي دا بیخي سره متضاد دي. د ملت سایز د 30 میلیونه انسانان چې په هغه کې ډېر ځوانان کېدلی شي په ټکنالوژي ځان نه وروزي، خو بېرته د جذب کولو کپاسیټي ډېره کمه ده. نو دا یو سخت کمپټیشن جوړولی شي یو سخت انوایرمنٹ جوړول شي د ځوانانو لپاره. نو دلته پکار دی ځوانانو ته چې دغه معلوم جغرافیه د کمپټیشن نه وځي او په نړیوال مارکیټ باندې فوکس وکړي، نو بیا به کېدلی شي چې یو ښه لید ترلاسه کړي.
د ټکنالوژي په اړه مو ډېر وپوښتل، تاسو مسافري کړې ده، اشپزي مو زده ده؟
بالکل، زه د 2014 نه مسافر یم، د لیسانس لپاره اول دفعه چې مسافر شوم تر 19، او بیا بدبختي بولې خوشبختي بولې، نو 2019 کې چې افغانستان ته راغلم نو زه کابل کې مسافر وم، کورنۍ په جلال آباد کې، او اوس په جرمني کې د شرایطو له وجه مسافرت. نو دغه اوږد وخت موږ نه د ټکنالوژي سره سره یو خاص پدم جوړ کړی.
څه ښه په خواله شي ونه وایي چې مثلا چپس ښه پخولی شم، یا ونه وایي چې هګۍ رومیان ښه پخولی شم، هغه خواړه مثلا وریجې پخولی شي، مثلا بریانی پخولی شي، روش پخولی شي.
او وریجې کې ډېر ښه نه یم، او دا واړه اشپزیان یې زه نه کوم، عموماً ما سره چې ملګري د هګۍ او دا چای کیک دا او دا واړه واړه اشپزي کوم، هغه نه کوم، چې روش کړی چوپانی دغه شی نه زه جوړه
کړم. په پانتون دوره کې یا د مکتب دوره کې داسې یو ښه خاطره، ځکه دا په ټکنالوژي کې څوک کار کوي، کله کله تیروتنې له سړي کېږي، داسې تیروتنې وي چې هغه ډېرې په سختۍ جوړېږي بیرته، یا داسې کله کم اپ څوک جوړ کړي، یا هغه کوډینګ سیستم وي، هغه کې پرمختګ وکړي، ډېر ورته سړی خوشحالېږي. یو ښایسته خاطره دې وایي چې ستا له ذهنه نه وځي، یا داسې یو پرمختګ چې هغې نه وروسته ستا د ژوند مسیر ورسره بدل شو.
واقعاً کله چې ټکنالوژي ته داسې یو هیواد ته راوړي چې هغې ژبه انګلیسي نه وي، اوله دویمه درېیمه ژبه انګلیسي نه وي، دا یو سخت کار دی. موږ چې کله افغانستان ته لاړو نو راغلو په جلال آباد کې، موږ دا په شعارو چې موږ ټکنالوژي په پښتو ژبه خلکو ته رسو، اسانه کوو به، او هر چا دا به اکسیسیبل کوو. نو په دې پروسه کې به موږ یو انوینټری سافټویر جوړ کړ د مختلفو کاروبارونو لپاره، او دا یو سخت کارو چې په لینکس کې موږ یو بل اپریټینګ سیستم د ونډوز نه راولرو چې هغه کې ته پښتو ژبه امپلیمنٹ کې، او دا سافټویرونه په خلکو ته پښتو ژبه په خپل معنا ژبه پرووایډ کی. نو بیا بل اخر له ډیرو سختونه وروسته مو کولای شو چې پښتو ژبه په خپل سافټویرونو کې داسې امپلیمنٹ کړو چې هغه ټرمینل پرینټر باندې مراشي، یعنی هغه ایکو سیستم موږ بس په پښتو ژبه جوړ کړو. نو دا موږ یو خوشحالي او جمع یو شي کې چې زه پاتې وم، هغه دا و چې موږ یو دوه کتابونه ملګرو یو ټیم وغوښته چې د ټکنالوژي هغه ابتدایي کتابونه ولیکو. نو ډېر زیات کوشش هم وکړ، پښتو کې به مترادف لغتونه راته نه پیدا کېدل، ما کتابونه اوس هم 99% پوره شوي دي، او دغه په پښتو ژبه کې د انګلیسي د مترادف لغتونو د نشوالي له وجې هغه کار زمونږ دغه سې نیمګړی پاتې دی، او اوس هم کله کله فکر کوو چې دې سره به څه کوو.
د دومره سختیانو سره چې تاسو او نور افغان ځوانان یې د افغانستان د نه لري، په ټوله کې ځوانانو ته څه ویل غواړي، پیغام دې څه ده چې د ټکنالوژي برخه کې څومره ډېر اړتیا ده، او په دې برخه کې که چېرې دوی وغواړي کار وکړي، د کار زمینه ورته څومره ده، وایې څنګه ده؟
د افغانستان ځوانانو اول واقعا زه ورته متاسف یم، په سختو شرایطو کې دي. دا چې تاسو ذکر کړل د انټرنیټ نشوالی، اقتصادي وضعیت، ټکنالوژي ته نه پاملرنه، چې زه یې ګورم د افغانستان د ټکنالوژي د پوهنتونونو ډېری استادان ووتل، د پوهنځیو تعداد د ټکنالوژي ډېر راښکته شو د محصلینو په پوهنځیو کې، او همدارنګه په مقابل کې بیا یو بلې طبقې ته ماسټریانې او دکتوراګانې ورکول کېدل. نو دا یو سخت شرایط دي چې ټول نظام یو قسم ډیموټیویټنګ حالت کې، او ته بیا هم د ټکنالوژي لمن نیسې. نو کوشش پکار دی خپل هغه خپلوانو ملګرو نه استفاده وکړي چې بیرون اوسېږي، تاسو ته کم از کم د یو بانکي اکاونټ هغه جوړ کړی شي، شته د لارې چارې چې بانکي اکاونټونه جوړ شي، خپل ادرس تاسو په دغه کې دغه اوس ادرسونه استفاده کوي، او خپل سکل دومره اپ کوي کم از کم کډیر پروفیشنل نه، چې تاسو د یو شاپیفای سٹور پکې وچلوي، یا امازون بزنس پکې وکړئ، ډراپ شپینګ پکې وکولای شي، یا فریلانسینګ وکولای شي. کم چې پاکستانیانو، بنگلاديشانو، هندیانو، ایرانیانو دغه ټول خلک استفاده کوي، نو هغه کم از کم تاسو هم وکولای شئ، نو دا ډیر ښه کار وشي. چې یعنی هغه د ژوند د بوج نه هم لږ دره دا اوږي سپک شوي.
ډېر زیاته مننه کور دې ودان چې دی وسی.
هیله کوم ډېره مننه.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت حکومت ستونزه لري. اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخص
کونډه ښځه یم. غوا مې مال مې ټول مې در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر له دی ازادي راډیو نه زده کړې دي. ځان حقوق دي بل حقوق دي داوا
په ساده او روانه ژبه
او که چیرې میډال ورکړل چغلې نو ما به د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.